درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزای وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې د کار ته هیڅ پلمه نشته عباس ستانکزی د څرګندونې پرون شنبه د خوست ولایت په یوه دینی مدرسه کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ته موبایل د ښځو او نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته او په زمینی ډول دا بندیز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوزاده شخصي نظر وباله ستانکزی د نجونو پر زده کړو بندیز د اسلامي شریعت خلاف وباله او د طالبانو له مشرې وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي طالبانو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته لشپشم ټولګي پورته نجونی لز د کړو په تدریج منع کړي او په پیل کې وویل چې دا بندیز په موقتی وي خو اوس په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به تر کله بند وي یا ولې بندې څه نه وایي په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوي په چیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو په پرلپسې وده کړې ده د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخي حسین روستایی پرون شنبه وویل چې په 2023 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو د سوداګری تبادله اندازه د ورم کال پرتله نشته 40% زیاته شوې ده حسین روستایی همدارز وویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د تباندې 3 میلیارد او 3.3 بلیون ډالر واردات کړی دي حال دا چې په 2022 کې ایران افغانستان ته د 1 میلیارد او 144 بلیون ډالر صادرات لرل خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته د 45 بلیون ډالر صادرات لرل چې د 2023 کال پرتله 90 بلیون ډالر زیاتوالی پکې راغلی دی د ایران د ګمرکونو د ادارې د رسمي شمیرو لمخي افغانستان په اوس وخت کې د ایراني صادراتو 15 لوی هدف دی تکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنی جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:30 بجو بند او اوربنټینګ شي خو د اسرایلی پوز وایند دانیل هګاری وایي چې اوربند لا هم نه دی عملی شوی هګاری د سهار په 8 بجو او دیشت خو وی خبري ناشته تول چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملی کیږي ځکه چې د حماس افراطی ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخي حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځان په میدان کې د تخنیکی ستونزو له امله دی او تو ساته مخکله دي چې په متحده ایالاتونو کې د ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسمي بندیز نافذ شي ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارونکو لاسرسي دي اپتبن کړ د متحده ایالاتونو ستري محکمې د جمعې په ورځ یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یاستي شبکه تر یک شنبه پورې ونه پلورل شي فعالیت به په امریکا کې بند شي د دې قانون تر رسمي کېدو څو ساعته مخکې یعنی د شنبه په شپه ټیک ټاک امریکایي کاروونکو ته دا پیغام واستاوه او د اوس لپاره ورسره مخه ش وکړه
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پنګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر مشتو افغان پنګوالو وغوښتل چې خپلې پنګې هیواد ته راوړي د افغانستان کې پنګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې کڅوک خپلې پنګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مزکی ورکړي او د مالیه د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوی کانفرنس ته ویلي و چې په تیرو 60 کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له وخت رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د مولا برادر له بلنې اته میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په وروستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی امارات، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بلا بیلو ادارو او امنیتی کسانو له لوري ځورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالداري وزیر او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس و. بل میلمانو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم را سره وی په دې پروګرام کې. ښاغلی سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونی پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګری خونی د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. نو احدی صاحب، که اوله پوښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړي، داسې فکر وکړي چې 100 میلیون ډالر لري، آیا غواړي چې د خپل پانګه افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما قبل څوک دومره پیسې سي د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی دی. یو سرمایه گذار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي، البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو جنو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیره جګه وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي. او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي، کله ټیټیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څه د پکوسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته چې ریښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغه ډیر غواړي چې افغاني سرمایه گذاران سرمایه وکړي او سره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم چې په خصوصي ډول د دې سرمایه گذاران سره سره وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه سته، یعنی ښې ګټې پسې د پکې اوسیږي، نو په دې اساس زما ما برداشت دا ده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته څه دوي. او تاسو مخکې د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه گذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایې په تیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان اوس د سیاسي لحاظه استقرار نخکاری، امنیتی لحاظ هم اور قوی نه ده لکه چې خلک وایي یا لکه چې ویل کېږي، او قانوني لحاظ هم دغه نیت ورسره نسته، او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې مفتی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا ښه نه ده، او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی، سقوط کړی دی. نو په دې اساس زه وایم چې فکر نه کوم.
لیکن ډاکټر صاحب، طالبان وایي چې امنیت راوستي دی، د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نه یې غمل کیږي، پلارو کې اخاسي ختمه شوه ده، په ګمرکونو کې فساد کم شوی دی یا بیخو علاقه وچ بیخي ختم کړی دی، نو فکر نه کوي کدا خبري سميوي د دې پنګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي؟
خو وای وسی ښه دلته خو دوی دا په دې نظر دي، ځینې خلک دا په بل هغه دي نظر دي، راځي عملي هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط دومره مساعد دی، ولې څوک نه راځي؟ ولې خلک چې د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي؟ آیا دوی کوم ارقام دلته شته د سرمایه ګذاري په تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو سل میلیونه، پنځوس میلیونه، دوه سوه میلیونه ډالر د یو ملت لپاره، څلوېښت میلیونی ملت لپاره دا هیڅ شی نه دي. یعنی افغانستان د کال لاقل پنځونه تر لسو میلیارد ډالر پورې د سرمایې څه دغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو، یعنی کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي، امید موږ ارزو موږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده خسي او ګوره دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړه دوه څو ورځې مخکې، ولې څه دوه ویس لونه خلقه دات د باغت یعنی عاجل کومک ته غلری ضرورت لري. او دا پور پر اساس باندې چې فقر په تیر درې کلو کې په افغانستان کې دوه نیم چنده شوی دی، او د آینده لپاره د دغه سو مالک لکه افغانستان په شان اغوی پیشګوئی دا د 15% علاقل په اوسط ته د دوی سطح د رشد بي، د افغانستان لپاره د دوی پیشګوئی صفر دی، سه سطح د رشد بس د صفر وسیږي. نو په هغه اساس باندې که چیرته موږ ارقام ته وګورو نو حالت غوره خنخ کاری لکه سه باید وسی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د امنیت ترڅنګ ګټه هم ډیره مهمه ده، سوداګر اغل ته ځي چې الته ګټه وی الته پنګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرسیال د چهارشنبه په ورځ وویل چې کڅوک خپل پنګې له بهر افغانستان ته انتقال کړي، نو دوی باید 15 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګیزه کړي شي چې پنګوال افغانستان ته خپل سرمایه یوسي؟
ممکن ځین خلکو لپاره وسی، ممکن ځین خلکو، دا یو مهم ټکی دی او دا یو خوی مشوق دی خلکو لپاره چې دوی سراغه وکړي، یعنی چې خلک هلته سرمایه ګذاري وکړي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه ګذاري هلته کې خام مواد له کوم ځای راوړي؟ دوهم دا مسلکی خلک له کوم ځای راوړي؟ افغانستان کې خو نور مسلکی خلک نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکی خلک نه راغلي. دغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل دې سره درلود. ما په یاد دي چې ما یو فابریکا په ایران کې دی، اوسپنې فابریکا، هغه کړې افتتاح کړه، هغه مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغه کارګر له هندوستان راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حالو، نو اوس خو څه نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په هغه اساس باندې په افغانستان کې دغه بې حده قیمته بي تولید بې حده قیمته راځي، او دا یوازې هغه موارد و کې په هغو صنایعو کې سه امپورت سبستیټیوټ ورته وایي، سه تعویزي صنایع سه په جای دي سه وارداتو کې په داخل کې هغه کې، یعنی کېدای شي دوی ډېره غټه هغه کې دي تعرفه سه د ډېره جګه کې، او ولو کې قیمته هم تمام سي خلک سه د مال سه د واخلي، ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمته کې، یا هغه شاید سه کېدای شي سه اوس مثلا په سل افغانۍ وسیږي، په دغه حالت کېدای شي سو افغانۍ ته قیمت څه د جکسي. نو دا خو هر عمل یو بل الخم لري، منفي الخم لري. نو په اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لارډ سي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک ستدا، مواد خام ستدا نسته، مسؤلیت په حق له خلک غدي شکل لري، او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له، او خدای دې کیس دغه شی وسی دا درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا دا دغه یو تجدید نظر بس د وسی دی افغانستان په حق له، ولې متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مسله چې تاسو ورته اشاره ونه کړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړی ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د لپاره دا مهم دی، درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي او څه شي. په ورستیو کې چې ملي غسړی سره خبرې کولې ویل چې اکثره سرمایه هم انتقال کړي ده، ځکه چې کله چې کورنۍ التوانو غوښتل شي هغه خپل کاروبار هم هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی، دا سینې شکایت چې خانه بخوس کښ په لوګر غونې دي دری متل وای، دا سینې شکایت دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد سره د تحصیل او تعلیم په حق لا خپل اولاد سره د کومک وکړي، دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم د افغانان زپې ځن چې خپل پاکستان ته تللی دي او سالته بعد بختانالتم هغه یې نه پریږدي، د هم دغه لپاره چې اولاد وکولای شي خصوصا جنې وکولای شي چې درس وایي، او پس دی یوازې د جنو خبرم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي ډیر اثر لري، ما مخکې درته وایم چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلک نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او خو هم چندان حالت موږ ورخنه وو اوس خو نو نورم څه دغه کې، یعنی په دې اساس باندې خلک خارج ته سده زی وو، ډیر خلک سده د باندې زی د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانان لپاره ډیر غنډه دی مساعد نه دی، او دغه حالت سده دا ملت ضعیفي دا دولت ضعیفه کړی دا دولت ضعیف سی په حالت کې خلک د نور خارجي قوتا دښمنانو ته موقع پیدا کیږي چې په افغانستان کې مداخله وکړي، په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د ځینې هغه وسی استفاده وسی، زما خواهش ده د مشرانو نه دادا چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه ټول حالت سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی، په دغه ډول باندې فکر نه کوم چې دا حالات ډیر خو وسی کی هغه د دنیا خپل تشویشونه څه د زیاتې تاثیر دوه ورځې تشویشونه
ابراسول بله ډیر مننه ورستی پښتنه له تاسو څخه ځکه چې تاسو دم دوبره وخت وعده کړی و، هغه دا چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي الته خلک ډیر څخسته هم نشي، سوداګر ویل کیږي چې عموما هغه ته پنګونه کوي چې بازار شوی خلک شی اخیسته شي، په دا اوس موږ په افغانستان کې لډیرو خلکو او لډیرو دکاندارانو وای ټول ورځ تیر کی د پخوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولای شي، ځکه چې څوک اخلینه دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پنګوال د طالبانو د غشتن ته غسی ځوابونه وایي چې ملا عبدالغنی برادر چې کوم غشتن لري
دا ټول سره تړلی دي، طبعاً یو څومره د مخکې اول سوسی په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوی یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشاله وو، خو په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه راټیټ شي خو خدای ولی ډیر خلک خپل مال خرڅي، د 100 روپۍ مال څه د حاضر دي 550 روپۍ څه د خرڅ کی د تیل لپاره سی اوس یو بقاو کی ځوان دي څه د هغه نصیب نصیب ونه دیږي، نو دا ډیر مهم ده بازار کې څوک قدرت خرید و نه لري څوک تولید څه نه کوي، او قدرت خرید به شلو کلو کې نه ډیر زیات داوه سي خارج نه موږ سره کومکونه کېدل، موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو ولې داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي څرخ وګرځو، او د اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه د تجدید نظر ته غواړي چې باید موږ خپل پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه د ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي ولې الته په بازار کې او بل څوک څه د ودري او بیا د څه هغه نه څه د څوک پوښتنه وکړي، نو و دغه خبره هم څه د ستاده قدرت خرید چې څه وای دی زمونږ اقتصاد 21 میلیارډ وو دغه تیر کال په ختم کې څه دغه 11.3 میلیارډ ته راکتس، او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي یعنی صفر به وسیږي، او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر وسی که چېرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه کم شي.
ډیر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او سرلای را سره وی، ننګ صاحب ستاسو نظر څه دی، آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو اوریدونکو ته او درنه ملما سیام صاحب او عزتمن وزیر صاحب
سلامت.
نو په نظر یو ډیر همه جانبه تحلیل غواړي د افغانستان وضعیت کومره ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چو په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې ته ویل چې ملا برادر اخوند ډیره وعده کړې دي ډیر فیصله یو لیست وړاندې کړی دی سهولتونو او تسهیلاتو معافیتونو دا مشوقاتو اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي او په دې کلا کې تاسو ډېرې ښایسته کوټې ډیزاین کوي منتها د کلا دروازه قلفوي او څوک ورتلای نه شي نو دا هغه ته ورته ده مشکلات شته. د یو بل اړخ دیم که زه ووایم دا د مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغسې مسایل هغه به بیا وروسته پرې وغږېږم منتها که قندهار دغه د هبت الله ملا خوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعدې راشي بیا د دې به اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوي صاحب برادر ووایي ځکه که یو تاجر راځي او دی پوهېږي چې سبا فیصله بدلېږي دلته به دوی وایي چې تعلیم مونږه پرېږدو یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي یا به په کابل کې کوي اما بله ورځ به ګوري چې هېڅ مکتب هم درک نه لري تعلیم هم درک نه لري یو فرمان بله خندره راسي خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوې ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې اما د خلکو تاوان ویني تاسې وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده. زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم چې کار پوهېږم چې ګټه نه کوي او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بنده یعنې د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده. په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو اما هره برخه کېدای شي همداسې شي نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي یعنې که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې. درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي د قانون دولت د ملتونو دولت او مشروع اقتدار که دا درې موجود شولو تغیرات راځي بدلونونه راځي او خلک امید کوي اما تاسو خپل پرچین لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي زما دنیا چې ده زما بچی دي زما لور ده زما فامیل ده زما مېرمن ده که هغه اوس خوشحاله نه وي پارک ته تلای نه شي تفریح ته تلای نه شي احساس دې کوي چې دی بندي ده حقوقو نه محرومه ده او مکتب ته نه شي تللی تعلیم ته نه شي تللی نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي نو دا پیسې خو په بانکو کې هم دوی نو څه فرق به وکړي. زما په نظر واته نور تحلیل هم وجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسي او په لویه کچه وسي دلته که په بیان کې هر څه راشي منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم دومره کچالو تولید کړم دومره پیسلا صادرات ولرم دومره واردات ولرم قیمت د افغانۍ به دومره ساتم په څه شي به ساتم دا ټولې کیسې دي یعنې ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنې برنامې که نه وي دا په شعار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري اما دننه صنعتکار سره همکاري نه وي دی مالیاتو نه په تنګ شي تاجر په خورده بوجواز باندې تبدیل شي زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي اسمیز باندې تبدیل شوی دی میډیم اینڈ سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوی دی هغه د غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی دی لکه په ټیپ کې چې ته اوس په 2 سنټه کې 1 سنټ یا 2 سنټه ګټه کوې دلته تجارت همداسې شوی دی اما ته که ترکیه وګوري هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات دی په ازبکستان تاجکستان هندوستان پاکستان ایران کې نو بیا سرمایه هغه ځای ته ځي چې چیرته ګټه وي.
ښاغلی پسرلی ښاغلی ننګ یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییریږي نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي نو چېرته چې اساسي قانون نه وي چېرته چې نور قوانین نه وي نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي ممکن د دې په لکه دوی چې ول ممکن سبب مشر یو فرمان صادر کړي وای چې چا دلته پنګونه کړي دغه ټوله ضبط. د تاسو تجربه له نورو هوادو څنګه ده؟ په ځینو هوادونو کې خلک ډېره پنګونه کوي، د بیلابیلو هوادونو خلک ورزيال ته پنګونه کوي، لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوي مهیا کوي لیکن بیا هم پنګوال نه ورزي. دا په څه خاطر ده؟ ولې پنګوال ځینو هوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپل پنګ یوسي، خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضر شي چې پنګونه وکړي؟
ډېره مننه پسر کې تاسو ته نن څه ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن څه ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې کله یو پنګوال په وزای کې پنګونه کوي نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یو ځانګړی ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي هلته پنګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد هم نه دی چې افغانستان کې پنګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پنګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی، کاروبار مسؤل دی، دوی کورنۍ مسؤل دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دا تر څنګ فردي ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردي ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوښه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر هغه وخت پر چې ما خوخه کار وکم، سوق مقرروم سوق نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه واره چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې پر غټل دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو باندې دا دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پاندونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو خو بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالی اخلي ولې خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولې خلک زیات پانګونه کوي. زما افغانان هم دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په جریان کې يم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زما افغانان دي پانګونه کوي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کوي، هلته مالیات ښه اخلي. ولې زموږ افغانان ځان مسؤل بولي، خپل مال مسؤل بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ول دوی کورنۍ کولی شي چې لار سي زده کړو کې آرام وي، ولې په افغانستان غوندې سیمه کې چې هلته سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم، دغه تر څنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شه دی؟ ماته دې ځواب کړي. که چېرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چېرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چېرې سرمایه ګذاري وي، سوشالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تروسو پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولی په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی، په دغه یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي. داسې نه ده چې په افغانستان کې د پانګونې شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورت کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د خو حکومتداري یا ای ګورنمنټس او یا الکترونیکی حکومتداري په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، ځمکه لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولی بیا هم خیرات غواړو، ولی بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. داسې نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسولیت پیژني، چې ماته شرایط برابر کړه، ځان پر رسمیت پیژنه، نور تر ازمه پنګونه کوم، زه چې چیر ته خپل ګټه ګورم زه مالته پنګوال هم دغه سړي، زه د پنګوال د پنګونې مشاور یم، هر ورځ د پلزګونو خلکو سره ګورم، مال کناسته پاسه لرم، مجالس ته زموږ دوی وایي چې چیرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ گزاره کېږي، زموږ هلته زو پانګونه کوو. خو یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړې؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولې یو افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هېواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کېږي؟ خو په هېواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونې کړي دي، زورول کېږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولې؟ ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډېر زیات دي، هلته امکانات ډېر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایي مجبوریت دی. ولې نور هېوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کېږي؟ درسته ده، د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته وایم چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړي. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زه ما تنها کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نه شې کولای، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړې ته به د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دي، تا نه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشي، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي. بیا تا داسې کوي، وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نشي کولای. دلته اولویت بند کیږي او اخزای خپل خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3500 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نشي کولای چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیتونو موضوع درته وایم، په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس ووایي. اوس افغانستان کې د شخصي پانتون نه پسې چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچېره نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د دې 60% له منځه ولاړ. خزینه نسی کولای چې درس وایي، هغه پانتون
نو دا یو ډېر واضح مثال چې د پانګونه به څنګه کوي. دغه په خپل ډېر لوی پانګونه و. ډېر زیاته مننه سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکو به مباورو بیا به برته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوئ ازادي رادیو
قربان سم ترې نسما سروان سره سلام تا ته ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو سروان سم ترما ډېر شاسته موضوع متاکلې د واکان لکه ملمنو چې اشاره وته وکړه، باید کنډیوالي خدمت افغانانی راش وس افغانستان کې پانګونه وکړي. ځکه په تیر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنگونه په هر ولایت کې و، خو الحمدلله امنیت لکه د مخکنی ورو چې اشاره وته وکړه چې مثال د څنګه ولار ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندې شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه وخت نور بهرنیان هم دغه تضره شکوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سختو شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، که وایي دغه زموږ ملي تجاران راشي، وسه موږ دونه خوشحاله وي، زلزلې وسلې غټ کومکونه وکړل د افغانانو سره، کورې ودان خدای دې نه خواري. خو زه وایم چې اوس مثال دلته راشي، په افغانستان کې د امن زمینه برابره ده، دلته شنې خونې جوړې کړي، مثال د پنبه او پاپریکې جوړې کړي، یو به دا کار خلک د افغانستان دغه پر کاروبار شوي، بل به دغه زموږ دغه چې دي مثال د خبرې د کروندګر د سختو مشکلات سره د خپل د پاکستان سره مثال د خبرې زموږ لارې بنسې چې موږ نیوې تر رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پانګونه وکړي، شنې خونې جوړې کړي، مثال د خبرې دغه شان جوړ کړي، برابرې کړي،
ډېر زیاته مننه. بل اوریدون کې لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام احمد اجلم درزګانه چې دې دا ملي تجارت به چې راشي، دا خو ملکی بخښ دی، به چې دا ولسته کار وکړي. دا ساعت ډېر کمزوري سوي دي سروان صاحب.
مهرباني کوئ، ازادي رادیو
السلام علیکم محترم اسمت کاروان صاحب الله جراو لور څنګه په خیره
سلامت وسې مهرباني کوي
ورا به سو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې زما یو څه پر اضافه کوم تر دا پانګونګي باندې موضوع ده دا اسمت کاروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل صحیح ده ګوره دلته امنیت دی اوس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر زتللو تر لشکرګا یا ګریشه پورې
ګوره یو بخښه دا صحیح ده به مخپلم دا خبره درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلک هم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وایي چې یوازې امنیت کافي نه دی
دا مې درته وویل چې اوس د سړک پر یو غاړه او پر بل غاړه باندې د ملکی خلکو د شه دکانونو پمپونه جوړ کړی دي خلکو ته ډیره اسانتیا راغلی ده
یو بل اړدون کایم باید ډیر منتظر پاتې شوی دی ته به نوبت ورکو لطفا لاندې خبري وکړئ مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب درسته مخې تاسو سلام کوم
سلامت اوسئ سلام کوم کور دی ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني
دا کوم ډیر څه موضوع ته کړی دی چې د پنګونی په موضوع باندې ځیږو نو د موږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي په نورې هوادو کې نو اوس افغانستان کې شامنیت نو هغه وایي د ناراضي خپل پنګونه
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای باید حتما شرایط سم نه دي چې ناراضي
شرایط سم دي اړ امنیت په برخه کې خو دي د
شامنیت ته وایي چې سم دي ستاله لپاره ممکن سم دي غل لپاره نه وي سم
نو هغه دې راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دې وګرځي
اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته ننګ صاحب دیوریدونکو تاکید پدی و چې امنیت شته لارې ازادي دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احدی صاحب هم خبري وکړه لکن بیا هم کله لند تبصره پکوي وی کی او که زه یو بل لبل زاویې مو زوته وګورم سید دغه ټول مشکلات هم شته چې تاسو ورته اشاره وکړه ځینې نور داسې مسلې هم شته چې انګیزه کېدی شي د پانګوالو لپاره چې وطن ته راشي مثلا مال ډیرو واوریدل په دوبۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې له افغانانو وایي د پیسو ګټلو لارې شته دلته خلک ډېرې پیسې ګټلی شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوند چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسې مفته قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نورو هیوادو کې کته میلیارډر کې هر شی یو عادي انسان یې نو انسان دې پیسو ترڅنګ دغه شیانم غوړي دا هم په د دې برخه کې وانګې زنه شو ګڼل شي پنګوال کلش سره شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی بخپلې سرمایه افغانستان ته راوړي
تقریبا یعنی ډیر نو امید مسله خو سره یې په یاد نه کی په افغانستان کې که پوتنسیلونو او ظرفیتونو ته وګورئ چې بل فعل په کې موجود دي هغه ډیر زیات دي یعنی د دنیا ملکونو موږ وګورو په دنیا کې اوس د بیرق لرونکو ملکونو تعداد 216 ډیر هیواد ده اما کدي منابع ول له لحاظ بیا ته دوباره تحلیل کو پنځه یا 50% د نړۍ طبي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري مثلا تکه عربو تلارسي ریګستان لري او تروشي او بلري دریاب نوبل شاینا لري کله دوی نفس نه وای نو دوی بغدادي کوله دوی بل لوګي مرسي وو اما افغانستان کې او بل مرامل ته 50 درجه ده یا فن نه اخیستلای بوټي نست طبي دا افغانستان کې خصوص ته لیتیوم لري یورانیم لري پدمتای دی دا نادره معدن دا منابع سره ځمکه سره څومره خوندوره هوا موسم ډیر شانسه ډیر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري لکه دا دی لیتیوم شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري البته چین هم یادیږي دا کاغذ خو کار پی خړی ده تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلی افغانستان بهتره حالت کې واقع ده دلته د میلیارډونو ډالرو د سرمایه گذاری گنجائش ده ما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغه پرې چې قانوني دولت ایجاد نشي دولت دی قانون یو دولت تا په دنیا کې لیدل چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي اعتبارات موجود نه وي او د نړۍ تر ټولو لوی خطرناک پراکټي لوبي یعنی ابتي لوبي خدای ته بل ایران سره ډیره لویه لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري، بل چې رسمیت نه وي ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پیژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت دی ته فیصله د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي. ایاو د ایمان خبره او د دې کومنګ اوس خلکو ته وایي چې د ایمان لمخې دی، وطن د مینې لمخې دلته خوند ډیر ښه ده، دلته میله ځایونه ډیر دي، دا هم صحیح ده. اما کومېله ځای ته د فامیل ورتګونه سکړلای نو خوند به پچش کی چې مثلا ډیر مسلې دي اوس کا صحیح ده، ډیر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته پکې. امنیت څه امنیت او مسؤلیت ډیر فرق لري. او بل امنیت ښه ده اما ثبات متزلزله ځکه بند ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي ده، سرمایه ډارن شي ده، هغه هغه ځای ته نه دي چې هلته ویره پکې وجود ولري. احتمالات پکې د ویرې وجود کول لري هم هلته پانګه نه دي. موږ په دنیا کې ډیر ملکونه لرو چې دوی ډیر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم دغه مثال بلک چندان خوندور نه وي، په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده. ویلې چې دا دلته یو ځای باید ټول کوچ خلک د ناری دنیا نه کراځي، نو دلته یو څوک به دمن کوم دی مزایدی نه خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوی، په مالیزیا کې، انډونیزیا کې، دا ټول دنیا کې ځینې داسې حالتونه هم شته، په امریکا کې هم شته. امریکا خو ډېر محافظه کاره وطن ده، اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغه ته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادي نشته ډېری هغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې. نو زما ارزه ده چې د پیسو لپاره خلک ډېر زیات مشوقات کوي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه کې دي، مونږ ته د مالدارۍ او زراعت په برخه کې هغه ډېر قوي ګټور شیان دي، یا مثلا د تعمیراتو او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، د درګر د خلک له ترکیه نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالرو سره، دوی لاړو یا دی خواته دي، یا مثلا داسې ملکو ته دي چې هلته پیسې پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري، اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتون کوي ته پکې ښکاریږي، او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت مونږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وو چې دې اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده او زه خطر نه لرم، سبا که تاوان راشي نیما جبیره کیږي. دا سینه چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یا بل ورځ وزیر د مهاجرینو سي، او یو بل معاون د اقتصادي سبا یې ولګي کار عمر اجتماعي وزارت، یا یې ولګي والی کې په ځای کې، بیا به تور ته یې چې دلته خو تاسو وعده کړی وي، نو د کوم قانون په مخې، د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم؟ دا یعنی کوم قانون شته چې دا تاسو چې دا مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ما ته ترلاسه کړی؟ زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم، د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کېږي، یعنی دوی اقدام کوي دي او دولت غوندي کوشش کوي چې وښي، اما شاید بیچارګیان هم ډېرې زیاتې وي. نو دا که دوی سره یو خلو نه کړي، نو تاجر چې د مادر ته ویل هغه ډاران شي ده 200 میلیارډ ډالر خپل د تقریبا درې میاشتې مخکې ما د وزیر تجارت د طالبانو نه واوریدل، نور الدین عزیزی در تیارو دا خو دا کانفرنس کې وکړه چې وګه کې چې دومره سرمایه فرار شوی د افغانستان نو سلیم د کارځي څه وخت هوتله، د اشرف غنی په وخت هوتله، خالته امریکا هم و فیصله یو نیم سل ملکونه مو، دنیا هم و اتصل وس نظامی وادونه مو، اما سرمایه فرار کاوه. دغه دوه دلیلې اومده وو، یو ته تدارکات ترار غراغلو منحصر سو ختم سو په مخسو کنتلو، بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کو چې دا ممنوع الخروج ده، دا تاجر داخله تي کړی، دا غدا کړی ده، ها دلته فساد کوي، په دې شهر کې دا فساد ده، په دې صنعتي پر کې دا فساد ده. دا چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه تل شروع کړو، او په ډیر مزایف توګه له 2018 نه تر 2020 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیارډ نډیره افغاني وتلی ده. نو منبع ډیره ده، یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جرنل راپور پی ورکړی ده، په دې باندې بانک جهانی راپور ورکړی ده، منګا ایشین ډیولپمنٹ بانک کلنې راپور انول ریپورت ورکوي په هغه کې معلومات دي خیر ده د منابع ډیر زیات دي د افغانستان دولت خپل سیستم کې مخکې حدیث صاحب یو ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عام جی ڈی پی یو سولوشن یو سلو دوه میلیارډ ډالر نه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپېته تراکوزه شوی خنیم په نیمه امرسمی جی ڈی پی چې ودی افغانستان هغه تر 20 میلیارډ ډالر ورسېدلی اما اوس په 12 نیم یا 12 یا یو لس کې چلیږي نه باوجود دې چې رشوت مثال دوی وايي موږ ختم کړی دی ډېر تفصیلات راوځي دي دا اوس ګمرکي تعرفو پیسې کې هغه مشارکات چې سړی ګوري ډېر نایاب دي دی وارداتو په حق لا چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په ورو باندې په دې باندې تعرفه 200% 300% هڅه کوي سوي دي چې یو غذایی مواد په بازار کې کم نشي اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې ترڅو پرې دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کله ایجاد نشي او نیشن سټیټ ترڅو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سټیټ اقتداري مشروع دا ټول دلته دولت اوس طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی دامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدل شوی نه دي په دولت کې تبدل شي یا دا ټول مشارکات کدو اعلان کی دلته په اصلاح او منابع باندې بيخي چور جوسي یعنی دومره گنجائش نه دي چې
ډېر مننه سلامات اوسې کور ودان پسرلې سب سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پنګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شنه ډیر ضروری دي چې نه پېژم ترڅو دا پوری ډیر ضروری دی و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه د یو پنګوال پتو غنن غوړ در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خاور دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پات سوایم الته می زکل کړی دی په خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم او زما په شمول ډېر خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی اوس ګوري چې افغانستان اوس کوم خواته ځي مارکیټ کوم خواته ځي چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي د خلک پات کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ ګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لار سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ته ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهم ده دغه تر څنګه کته شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونې یو فرصت دی د خپل فرصتونه دي زمو افغانان ستدي چې غواړي لار شي افغانستان په انرژي کې پنګونه وکړي انرژي تولید کې انرژي په پرایویټ کې او
کومه په خپل تولید کې او په دې برخه کې پنګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورتي ستونزې موږ په افغانستان کې لرو بلا شک ولی په دا برخه کې موږ پنګونې ته ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې موږ پنګونې ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره یې ته پذیری لري څومره همخواني لري څومره زموږ سیاسي اړیکې دغه هیوادونو سره مناسب دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه راکټ کوي تر افغانستان افغانستان نه بیا زی تاجکستان ته دا د ټی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم دلاري څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانين د تیر یا ټی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي امغه مهرولات باید وي او نور هیوادونو د ترانزیت سي دا وګورو کې مو کارت ضرورت لرو او زموږ قوانين داخلي قوانين او اصول شدي په خو په دې باندې کار او اندازه سوي باید نړۍ د قوانینو سره همقانوني امن سکتي پیدا کړي موږ یو همغږیتوب باید پیدا کړو بل خو نه دا زموږ د تشې سوداګري د تشې په نور یو ډول کې چې تاسو باید لابیګری اوسئ پنګوال سره باید خبرې وشي د تر اوسه پورې په اکثر هیوادونو کې زموږ سفارتونه معلوم نه دي او کوم معلوم دي فعالیتونه په ټپه ولر دي دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پانګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري. هغه منظم سیستم اوس ګډوډ سوی له بدبختانه. یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کیږي. زه وایم چې په وطن مین یم زه راځم خو وطن باندې مین یم. زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی وطن ته یو اندازه پیسې لیږم خپل خیرات لیږم او هر څه چې وي هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبلټي چې ورته وایي او یا د یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه د خپل خلکو سره باید مرستې وکړي. زه راخه ګڼم چې د کال یو څندزه پیسې د قربانۍ پیسې د خیرات پیسې اوس افغانستان ته ولېږم خلکو سره مرستې وکړم. ولې دې لپاره چې په افغانستان کې زه خپله لاړ سم هغه جنجال کې ځان راګیر کړم دا مناسب نه دی. ماته اوس شرایط برابر نه دي. تاسو د امنیت خبره وکړه. موږ دوه رقم امنیت لرو، یو فزیکي امنیت لرو بل مانوي امنیت لرو. فزیکي امنیت تاسو په ډزو نه ولي، مانوي امنیت فکر څومره آرام دی، شپه ته څومره آرام خوب کوي، ته دې ته څومره آماده یې چې پنځه کاله وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پانګونه کړي پنځه کاله وروسته دغه پانګونه به دوه لکه کېږي، دوه نیم لکه کېږي او دا ستا کاروبار او بزنس به پراخه کېږي. آیا ته دا باور لرې چې پنځه کاله پورې به ستا بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي؟ کاروبار خو داسې ده چې نن ته پنځه ډالر اچوې، ته پنځه کاله وروسته د لس ډالرو توقع کوې، ته د پیشرفت توقع کوي، ته د ګروت توقع کوي. آیا دا امکان په افغانستان کې ستدی؟ دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو که چیرې وي او زه دا وګورم د یو پانګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت ستدی، زما ژوند کېږي هلته، زما آینده هلته دی، زه ځم هلته پانګونه کوم. زه سولیوانی نه یم چې په بلو نورو هیوادونو کې پانګونه کوم او هلته نه په جغرافیه پوهېږم، نه په فرهنګ پوهېږم، نه په ژبه پوهېږم او نه مې هلته قدر شته دی. خپل وطن مې دی، خپل خاوره مې دی، په هر لښت باندې خبر یم، د هر جغرافیې نه خبر یم. خپل ته لغمان دره په ټوله نړۍ کې نه ورکوم. چلته ځم اوبه ګورم، اسمان ګورم، خلک ګورم، خپل اوضاع ګورم. زه د یو افغان په توګه در دیګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دي، بیچاره دي، غریب دي، پیسې نه لري، امکانات نه لري، بیکار او بیروزګار دي. زه په دې پوهیږم چې موږ مادونه لرو، زه خیر لرو، اوبو لرو، ځمکه لرو، جغرافیه لرو، زراعت لرو، د هر څه لرو. په دې پوهیږم، در دیګم په دې باندې، ولې په دې هم پوهیږم چې سره بې اتفاق یو، سره په یو ټغر نه راټولېږو، یو بل د وژلو لپاره سل قوم باندې او بلټو. ما ته جمهوریتي وایي، زه درته اماراتي وایم. ته په دې نوم ما وایي چې زه پخوانی جمهوریتي یم او زه په دې نوم تاثر لګیا یم چې ته اماراتي سره فکر نه جوړیږو. دغه تضاد او دغه نفاق را مایسته سوی دی. یو بل باندې د کفر ټاپی لګو، یو بل باندې ستونزې جوړو او بس همدغه سې دا ګډوله روانه ده. تاسو سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کې دی. زموږ خلکو سره کاروباري فکر بیخي له مازه تللی، ټول تعصبي فکرونه، جنګي فکرونه، سیاسي فکرونه ترویج شوي دي بدبختانه. دا ټوله معنا کې باید بدل سي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو، خو ډیر لنډ وخت. لطفا لنډې خبرې وکړئ چې میلمانه هم ځواب درکړی شي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
افغانم د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبرې کوي. په افغانستان کې چې دی یو سرمایدار سړی چې کور نه وځي، پنځه زره خلک خپو پورې نکل نخلي ورته، څوک وایي چې موږ اوړه نه لرو، څوک وایي ډوډۍ نه لرو، څوک وایي دا نه لرو، څوک وایي هغه نه لرو، پوه شوې؟ خلک هغه بیچاره کور نه هم نشي وتلی. د غاجي ګلمراد په نوم باندې په ننګرهار کې یو دانه تجار دی، هغه چې بیچاره کله مونږ ته ځي شپاړه ځانه باډي ګاټان ورپسې، څوک ښځې ورپسې لامنې نیسي، څوک پټوي نیسي، څوک یو شی نیسي، څوک بل شی نیسي، چې مونږ ته اوړه نه لرو، دانه لرو، هغه نه لرو، پوه شي؟ او بل دا وایي په رسمیت پېژندل چې د دې کوم کار سم دی. مکتب نشته، پوهنتون نشته، معلولینو ته حقوق نشته، هېڅ شی هم نشته. تجاران ورونو باندې غه کومه چې د دوی دغه برابر نه دی، شرایط برابر نه دی، هېڅ راتلونکی په کل نه دی. پوه شي؟
یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنه، لنډې خبرې وکړي.
السلام علیکم. زه په خیم د زابل ولایت شازیل ولسوالۍ سروان ستاو من منوت نیکی هله.
سلام
علیکم.
کور دی ودان.
یو خو زیره ورکوم چې الحمدلله په شازیل کې 30 سانتی متر واور ول بیا د وسموري دا یو د خوشي خبر ده. او را به سو موضوع ته وخت تنگ ده. د افغانستان پنګوان سی افغانستان ته پنګی راځي دا ورو ورو سمیږي کال پر کال، میاست پر میاست زیاتیږي. خلک تجربه کوي، دلته خلک اسوده دي. نو هغه هم د نورو خلکو ته سی وګوري، هغه هم د دینیت کوي شراسي. او زما د محترم میلمانه زه خدای پوښتنه ده چې آیا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي؟ افغانان دغونه ډېر نه کوي. آیا افغانان بې زړه دي او که دغه دلاور ډېر د خارجان
ډیر زیاته مننه کوروادان. ننګ صاحب څنګه دا خبر رښتیا ده چې خارجیان ډیره پنګونه کوي او افغانان نه کوي؟
د پنګونې میزان یو مشکل ده چې دولت اطلاعات ډیر کم شریک کوي، اما ډیر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي. جوازونه مثلا د ډیر له د 1402 کال دا کال نه دا چې دریم ده پاره کې تقریبا ولس جوازه کا شپړت دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدن کې، او نور جوازونه تقریبا د په حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي، یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس ولا یا جواز ولا خلق ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي، مګر مارجن دیګه چې بیا هم زه په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسب نه شي او بازار مصرفي نه شي، اوس بازار چې ده انقماشي حالت لري، یعنی طرفجوي ما جيب ته کله پر چولای ده ټول خلګ ور چولای ده. بل دلیل دا ده چې کله پر چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده، مثلا مونږ ته د اوس د دبليو اف پی پر راپور کې او دفاع او اوچا راپور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چې ده هغه 6.5 میلیون ته رسیدلی دی، او په دې کې 8.5 میلیون چې دي هغه وګي دي. نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړیږي، اقتصاد په مصرف جوړیږي، یعنی لکه په چې به اوس ډېر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دي زیربنا سکتور ته داسې خالي اجازه ورکړه که دوه کاله بند وو اما 1 میلیون انسانان بیکاره شوي وو کې لا ډېر هغه انجینران لاړو دو څوک چې ویل چې ولا دا خو تر اخره باندې چې بند پاتې نو زه توکل په خدای دا وطن پرېږده. څومره ډیر خلک قیمتي خلک له دې وطنه وړو کې بهانه باندې وطن شوی دي، یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و، اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسیو باندې کار کوو دا چې زه ډیر صحیح در خوایم چې د پالیسیو په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی. د معرف او د تعلیم او تربیه دا مې درته ویل چې په دې کې راکم مساوي ده، خلکو پارکونه جوړ کړی دي. مثلا زه په خپل د مولد افغانستان ستراتیژي چې جوړېدل زه په کې د تدوین برخه کې کار کوم. بامیانو بند امیر او د منطقو ته چې سیاحت دي تر 1.5 میلیون ډالر داخلي د افغانانو څنګهونه کېدل، هوټل جوړول، تفریحي شیان جوړول، دغه کیبل کار او د تورته شیان چې لې فغازونه او دا شیان وي، اما اوس هغه پنګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د بم څوپل ته سرمایه گذاری کې نه یي موجود. زادی دلته یو پارک جوړ کو اوس پکې ورته ډیره قراری ده پکې، یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاری ده چې پانتونونو پیسې کې مند ده، نه ډیر لوی لوی مسلې سوي دي، اما اوس برشي تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي، یعنی د ګټي په حالت کې نه دي. دوی وايي کتنا بس هم ډیره ده. نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري، امارات اسلامی نیت یې ښه ده، اما دا نیت دا باید په پرکټیس باندې په عمل باندې او په برنامه دي عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کړي. نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي، د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کړي، بالکل به خارجي مرسي او داخلي بم بیا راځي.
الله تاسو ټولو درنو ملمنو. آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پنګونې خونې پخوانی ویاند او د پنګونې مشاور سیام الدین پسرلی او همدارس د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره ول هغه هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی.
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا